ټلویزیون کو سلامونه او نیکی هیله. زه عبد الحق اکرم او تاسو مشال ریډیو ری په دې غړي کې د پښتو د نوموتی شاعر خاطر افیدی ژوند او فن خبرې کوو. خاطر افیدی د پښتنو په حقوقو شاعرانو کې دی چې رسمي زده کړې نه وکړې او مرهم په ځوانه ځواني کې څو خو دومره خوندوره او ژوره شاعري یې کړې چې نن هم خلک په محفلونو کې وایي او سندرغاړي ورته خاص سندرې جوړوي. خبرونه راشد خټک جوړ کړې ده، راځي ورته غوښتو.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
مصری خان خاطر اپریدی د پښتو ځواني مرګ شاعر دی، یعنی په دې نړۍ کې لږ وخت تیر کړی دی، رسمي زده کړې هم نه وې کړې، خو د خپل لنډ عمر او بې سوادۍ به وجود د هغه شاعري ډېره زیاته مشهوره او په خلکو کې مقبوله ده. ویل کېږي چې د یوې لوی او ګورې ونې لاندې بله ونه نه زرغونېږي، خو خاطر اپریدی د خپلو استادانو یعنی د پښتو د غزل پلار امیر حمزه خان شینواري او لالزاده ناظر شینواري نه علاوه د نورو ډېرو لویو شاعرانو په موجودګۍ کې خپل شاعري په خلکو ومنله. خاطر اپریدی د خیبر په قبایلي سیمه کې په صدوخیلو کې د اکبر خان په کور کې په کال 1901 کې زیږېدلی و. د ژوند د تیرولو دپاره یې کرکیله کړې وه، په ملیشیا کې د مالی په توګه کار کړی و او سنسه تجارت یې هم کړی و، خو زیات ژوند یې په بېوازلۍ او ناروغۍ کې تیر کړی و. لیکوال او د پښتو ژبې استاد پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی د خاطر اپریدی د شاعرۍ د مقبولیت په اړه مشال رادیو ته وویل.
سوال دا دی چې هغه کومه خوبی ده چې خاطر اپریدی ته د حضرت امیر حمزه خان شینواري، ناظر شینواري او زد نورو کداورو شاعرانو په موجودګۍ کې دومره شهرت ور بخښلی دی؟ نو جواب یې دا دی چې که څه هم د فکر خاوند وي او د خاطر په شاعرۍ پوهیږي، نو هغه ټولې خوبۍ به په نظر کې راشي کومې چې د ښې او اعلی شاعری لپاره ضروری دی، او بیا به یومنی چې واقعی خاطر داسې شاعری کړې ده چې د عوامو په تبه درستا او روغه پریوزي، ځکه چې آسانه ساده او عام فهمه هم ده، خیالات یې سپیزلی او سوچه دی، د تخیل پرواز یې بلند زوردار او اعلی دی، بندش یې چست او بیان یې د جذبې نه ډک دی، کلام یې د تصنع نه پاک دی، د مشکل نه مشکل خیال یې د عام روزمره په لفظونو کې داسې رانغاړلی دی چې د تغزل مینه پرې ماتیږي او د سهل ممتنې باور پرې کېږي. بیا دې صحیح نه کړم باغو سترګو، یو ځلې هم هغسې په مړو سترګو، خیر دی دا زما سترګې که بدې شوې خو راته ګوره په دا خو سترګو. نو ګرانه، دغه د خاطر اپریدی د شاعرۍ هغه کمال دی چې خاطر اپریدی د عوامو په دردېدلي رګ باندې ګوتې یخې دي او هغسې شاعري یې کړې ده چې کمه د عوامو په زړه کې پرته وه او عوامو خوښوله او عوامو زړه ته پرېوتله. نو په دې نقطه باندې خاطر اپریدی پوه و، هغه ساده شاعري کړې ده، هغه خوږه شاعري کړې ده. نو په خپل وخت کې هم دی چې کوم دی لکه ما ذکر وکړو، د ناظر شینواري، مراد شینواري، حمزه بابا او داسې نورو شاعرانو په موجودګۍ کې هم مشهور و، پس لاغو هم مشهور دی. په دې شاعرۍ کې کمالونه ډېر دي، ډېر کمالونه دي پکې. نو د هغې وجه دا ده چې دا شاعري نن هم مقبوله ده او خلک یې زیاته خوښوي او ډېر په مینه یې لولي او اوري.
شاعر او لیکوال ډاکټر کلیم شینواري د خاطر اپریدی د شاعرۍ د موضوعاتو په اړه د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
خټک صاحب، مننه مو کوم، ستاسو خبره تر دې حده سمه ده چې د مرحوم خاطر اپریدی په شاعرۍ کې کومه خاص فلسفه نشته، ډېر ژور او پیچیده خیالات هم پکې نشته. د تصوف، وحدت الوجود یا د وحدت الشهود پاک افکار او خیالات هم پکې نشته، او د قومیت او نشنلیزم کوم مخصوص او واضح تصورات هم د دوی په کلام کې مخې ته نه راځي. خو تر کومه پورې چې د عشق او رومان خبره ده، نو دغه موضوع خو خاطر اپریدی سره دومره ډېره چې دوی ټوله شاعري د دې نه ګرچاپېره شورلي او په هم دې باندې مشتمل ده. زه دا منم چې ډیرو پوها او عالمانو خلکو کې د دوی مقبولیت به نسبتا کم وي، او د دې وجه به هم دا وي چې دغه شیونه پکې نشته د کومو چې تاسو ذکر وکړو. خو تر کومه پورې چې د دوی د عوامي مقبولیت خبره، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې هغه یو ډیر مقبول شاعر دی، تر دې پورې چې ماشومانو الکانو ته هم د دوی شعرونه یاد وي. د دې هر څه باوجود چې دوی مشهور دي، نو د دې وجوهات خو ډېر کېدای شي، خو یوه لویه وجه یې زما په خیال دا هم ده چې د دوی زیاتره کلام چې دی هغه د موسیقۍ په چپو خور شوی دی. تاسو ته به پته وي چې د رباب استاد مشهور سندرغاړی باغیرم چې کومو دا د خاطر افریدي کلیوالو، دواړو په یو کور کلي کې ډېر وخت تیر کړی و، ډېر محفلونه یې سره کړي وو. د باغیرم د نو نو طرزونو لپاره خاطر مرحوم کلامونه ترتیب کړي وو، کوم چې کله ریکارډ شو او خواره شو نو خلکو ډېر خوښ کړه. او د دې هر څه سره سره که وکتی شي، نو هغه یو خوږ ژبه شاعر دی. د هغه په شاعرۍ کې د عشق او محبت رښتونی کیفیات دي. په ژبه کې هیڅ قسمه پیچیدګي نشته، مشکل الفاظ پکې نشته. د هغوی شاعري نیغ په نیغه د عام خلکو زړونو او ذهنونو ته رسیږي، ځکه چې څه مشکل پکې نشته. دغه شان د دوی په کلام کې سوز دی، درد دی، مینه ده، اخلاص دی، شیرینی ده. او دا هر څه هغه خصوصیات دي چې اوس هم د دوی په کلام کې موجود دي، او همدا وجه ده چې خلک یې اوري نو اوس هم د دوی په مقبولیت کې څه فرق نه راځي او خلک یې اوس هم خوښوي.
خو په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون استاد او محقق ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل چې د تلپاتې شاعرۍ لپاره ضروري نه ده چې د یو سیاسي غورځنګ سره تړلې وي او یا صوفیانه خیالات او فلسفیانه فکر ولري.
دې کې شک نشته چې خاطر د شلمې صدۍ د نوي شعري ادب یو ډېر معروف، مقبول او مشهور شاعر دی. داسې ده چې موږ ته پته ده چې غزل یو داسې صنف دی چې په هغې کې شاعري کول آسان کار نه دی، او خاطر د غزل شاعر دی. نو د غزل شاعر په دې نه مشهورېږي چې د هغه په غزل کې کومه ډېره ژوره فلسفه ده، یا کوم سیاسي تحریک سره تړلی دی، یا کومې ډېرې دقیقې خبرې دي چې هغه د عام انسانانو د سطحې نه اوچتی دي. د غزل شاعر شهرت په دې مومي چې د هغه ډکشن څه دی، د هغه اسلوب څه دی، د هغه ژبه څه ده، د هغه د کلام تاثیر په کومو خصوصیاتو را جوړ دی. نو خاطر چونکې د غزل شاعر دی، نو د غزل دغه اړخونه د هغه بالکل جوت. د خاطر ژبه ډېره روانه ژبه ده، ساده ژبه ده، یو ښکلی موسیقیت او ترنم دی پکې. خاطر په خپله هم په موسیقي ډېر پوه و، رباب به هم غږولو، ترزونه خپل جوړولی شو، خو په کلام کې یو د کمال رواني ده. دغه شان افاقي خبرې کړې دي، یعنی څه د محدود جغرافیه او د محدود نظریه خبرې نه دي کړې، د مینې د افاقي جذبې یو رنگین بیان یې په خپل غزل کې ځای کړی دی. خاطر په خپل هم وایي چې د خاطر رنگین غزل ته حیرانېږم، په دې خړ خبرې کې څه دي بېله خاورو. دغه رنگینی، دغه رومانیت، دغه سادګي، دغه د ژبې رواني، دغه ترنم، دا هغه خصوصیات دي او هغه افاقي جذبات چې د انسان د زړه او ذهن خبره پکې شامل وي. دا هغه خصوصیات دي چې یو شاعر ته مقبولیت ورکوي، او خاطرې په عوامو کې، په ولس کې ډېر مقبول کړی دی. دا هغه د مقبولیت یو وجه دا هم ده چې د خاطر غزل په لومړي دور کې څنګه چې د شاعري شروع شوې ده، نو د سندرغاړو موسیقارانو په وینا کې شامل کړی دی، یعنی موسیقي سره ویلې ده. باغیرم استاد د دې باقاعده ابتدا کړې وه، او بیا اکبر حسین شیخ خیلی ډېرې غزلې دغه ترنم کې، یعنی موسیقي سره ویلې. بیا وروسته خو خیال محمد غوندې لوی هنرمند او سردار علي ټکر، هارون باچا او زمونږ د دور چې څومره لوی هنرمندان دي، هغوی د خاطر شاعري ویلې ده. نو بیا اولس ته ډېره په تیزۍ سره رسېدلې ده، او دغه په مقبولیت کې اضافه شوې ده. سره د دې چې د خاطر چې کوم شاعری ده نو په کتابی صورت هغه ډیر روستو چاپ شوی ده، بلکې د هغوی د وفات نه پس چاپ شوی ده. چې کله چاپ شوه د ټول ناول د منزلونه په نوم په افغانستان کې د بریالي باجوړي د سریزې سره چاپ شوه، بیا د دیوان خاطر په نوم مقدر شاه مقدر او کیس افریدی په شریکه چاپ، بیا د هغې نه پس د خاطر کلیات چاپ شو چې د خاطر د زوی جاوید پکې پوره کردار و. خو خاطر ته د شاعرۍ اوږد ژوند په برخه نه شو، یعنی ژوند یې ډېر کم و. او حمزه بابا یو شعر کې یاد کړو چې د قدرت ستم ته ګوره چې مرګ راغی هغه وخت چې د غزل شونډه شنه شوه، دا د خاطر په حق ویلې دی. زه داسې ګڼم چې د خاطر د غزل په مقبولیت کې د موسیقۍ او د هغه د غزل د هغه نزاکت او هغه خصوصیاتو برخه ده کومه چې د غزل لپاره پکار ده.
نثر نگار او شاعر پروفیسر اسیر منگل مشال رادیو ته وویل چې د خاطر اپریدی شاعری ساده ضرور ده خو سطحي نه ده.
راشد صاحب ستاسو د خبرې سره اتفاق کیدی شي چې ساده شاعری روایتي شاعری تر یو وخته پورې خلکو ته یاد وي او بیا هغه شاعر ورک شي چې کله یې شاعری ارزښت وبایلي. دا ټیک تا چې د پښتو ځوان مرګ شاعر مصری خان خاطر افریدی ډېره ساده باده شاعري کړې ده، ولې دا هم یو حقیقت دی چې د حد نه سوا رنګینه شاعري کړې ده. هغه شاعري چې ډېره زر زړه ته پریوتونکې وي هغه شاعري د هېرېدو نه ده، او نه دومره ساده او یا روایتي شاعري ده چې د اورېدونکو د حافظو نه وځي. تاسو سره یې زه دا یو ډېر ساده مګر ډېر ژور شعر شریکول غواړم. که د غم په ما انبار شي پروا نشته، د ګلونو لاندې څانګه نه ماتېږي. تاسو د دې شعر نزاکت تا اوبوره. دا ساده ضرور ده ولی سطحی نه ده. دا غم انبار دل او دا گلونو لاندې څانګه ماتېدل ساجبا تلازم ده. نو دا سیز لراخون که شعر بده چاهیش تا چی پا کم طریقه او پا کم سوز و گداز دا کلبی واردات و سرکنده ونه کلی دا اغا سلی حیرانه وی. او بیاد دیزوان مرگ شاعر عمر ته چې سړی وګوري لا حیران شي. یو کس چې د رسمي تعلیم نه محروم و عمر یې په دې دنیا کې یو کم څلوېښت کاله و. په دومره لږ عمر کې او بغیر د رسمي تعلیمه داسې شاعري کول یقینا چې دا د خیبر مکتب فکر کمالونه دي. یادا هم موږ ویلی شو چې شاعري الله تعالی یو پیرزوینه ده چې بچایي کړي وي. او خیبر مکتب فکر کې دې پاتې دی چې سرخیلی ستر حمزه شینواری بابا دی او بیا خاطر افریدی خدار واخاد لالزاده ناظر شینواری بابا شاګرد وو. مطلب دا چې د داسې هستیو په رهنمایۍ کې د هغوی د شعر اصلاح شوې وه. د هغې نه پس یې غزل موږ ته رارسېدلی دی. هغه به څنګه د خلکو نه هیر شي؟ او بیا چې ذهن هم الله تعالی ډېر تیز ورکړی وي. دا یو بل شعر خټک صاحب هم در سره شریکول غواړم. خلک چې نښولي ګوري ورته تا چې مخ پټ کو نو گزار دې وکړو. اوس په دې رومانی شعر کې څومره په هنر پښتني دود دستور انځورګري شوې ده. پښتانه زلمي او په خصوصي توګه قبایلي ځوانان چې کله واده کوژدن اختر او یا بل څه د خوشحالۍ موقع وي نو هوایي ډزې نه کوي بلکې نښې ودروي نښې ونی. دغه ځای د دې زلمو پریکټس هم کیږي او خپلې خوشحالیانې هم کوي. خاطر پردی زموږ دې دود دستور ته څومره په ښکلي انداز ژوند وربخلی دی. مخاطب کوي خپل محبوب چې څه عجیبه خبره ده. خلک چې کله نښه اولي نو مطلب دا دی چې دا یو روایت دی چې څوک نښه اولي نو اول ورته شیش برابر کی نښه ښه وګوري د هغې نه پس دس کوي. ولې محبوبه ستا گزار خو عجیبه گزار دی چې په پټ مخ دې زما زړه وویشتو.
کره کتونکي او لیکوال مصطفی سالک ته خاطر اپریدی د شاعرۍ د مقبولیت او شهرت په اړه د مشال ریډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
خاطک سے تاسوی چی دا مرحوم خاطر اپریدی دا شاعری دا شہرت وجی سدی نو دا دیر وجی لری یو چو بیزت آسو تا بیان کما یو خدا دے چی خاطر اپریدی دا خدیو بخی زوانی مرک شو او پا پختنو که چی چوک زوانی مرک شی دا غا دیر قدر عزت پیدا شی زی تاسو تا دو مثالون نورم در کوم تاسو ارواخات صاحب شاہ صابر تا و گوری هیچ مشهور نو نه پا افغانستان کی چا پیجند او نه پا پاکستان کے دیو خشائر پا حیث مشورو خو کل چه وفات شو نو شاعری خلکو دیر خواخا کڑا دغا ستاسو ریاض تسنیم تا و گوری ریاض تسنیم نجا پا افغانستان کے پی جندو نپ پختون خواه کے خو کل چه وفات شو دمرا مشور شو چه وزد پختو عدب دیرو مشورو شاعرانو نده او شیرون پا سوشل میڈیا کم دیر خپریگی بلا وجه دا خاطر پریدی دا شاعری دا مشوری دو چه دای دا طول نلوی وجه دا اغا دادا چه خاطر افریدی با کم غزل ولی که نو لکه دا داغ دیلوی با اغا غزل بیا سندرغالو تا ورسیده سندرغالو با ویلی او بیلا بیلو سندرغالو با ویلی یو سندرغالی منوار سندرغالی تا بیا چه شیر ورسیده اغا بیویلی او داغا پا شورت که اضافه که دا یو خبر رایا دا شو ازو بیر اسرت چرت لیکلیو چنزویش پگیش کال مخ پی چه دا سایل سبزینی طرفدارانو دا دریورانو کلیندرانو سر خبری کولی چه دا سائل سیب سنگا شاعر دے وی دیو کلینڈر نے پختہ نکڑی وچ سائل سیب سنگا شاعر دے اغا ورتویلی وچ ډیر ټیټ شاعر دے خو خاطر ته نرسی نو دازه کچا وی سندری اور دی په ډابو کې په بسونو کې په ویګنو کې داغه سندری غږې دی او دوی تر رسیدې نو دوی په فکر باندې خاطر چې و اغا د ټول لوی شاعرو بل علت دا دی چې د خاطر په دې په شاعرۍ کې تغزل ډیر دی خو تغزل په دې معنی باندې چې نه غزلیت نه پکې فلسفه شته نه پکې ژور افکار شته نه پکې ډیر نازک خیالونه شته خو تغزل پکې دی تغزل پکې دی نګه غزلیت دی پکې او هغه د غزل چې کوم خصوصیات دی کوم نفسیات دی هغه د خاطر افریدی په شاعرۍ کې شته دی خو دا خبره باید وکړم چې دا تغزل چې دی دا د خاطر افریدی په هغه وړوکي دیوان کې دی چې شعرونه د سندرغاړو نه راټول شوي دي هغه کلیات چې وروسته چاپ شو په هغې کې ډېرې کمزورې غزلې دي او یو قسم د خاطر افریدی هغه پخوانی ایم چې و هغه زخمی کو شاعر چې کوم غزل سندرغاړو ته ورکوي نو هغه غزل ورکوي چې د هغه په فکر باندې ښه غزل وي په کلیات کې بیا دې ته څوک نه ګوري هر شعر چې بس د هغه په نوم وي په مقطع کې د هغه نوم راغلی هغه ټول چاپ کوي نو په هغې کې ډېر متروک غزلونه هم چاپ شي نو تغزل ډېر دی دلته په شاعرۍ کې او په هغه وړه ټولګه کې په هغه وړه مجموعه کې چې د سندرغاړو نه شعرونه راټول بل خصوصیت د خاطر افریدی د شاعری دا دی چې ساده دی شعرونه هر سړی پی پوهیږي تعلیم یافته هم پی پوهیږي زمیندار هم پی پوهیږي ښځه هم پی پوهیږي نارینه هم پی پوهیږي خو یوه خبره باید وکړم چې دا داسې ساده شعرونه نه دي لکه دا ساده چې سړی د کمزوري په معنا باندې واخلي د خاطر افریدی شعرونه سهل الممتنی دي ساده دي هر څوک یې چې واوري داسې فکر کوي چې داسې شعرونه زم لیکلی شم خو که قلم را واخلي بیا یې نشي لیکلی نو دې ته سهل الممتنی ویلی کېږي خاطره زه له تا نه چا وړی یم وار به دې راشي خو که وار دې وکړو پنځمه خبره چې زه درته وکړم هغه به دا وي چې د خاطر افریدی پسې دا چې وفات شو د ده د مینې کیسې مشهورې شوې افسانې ورپسې جوړې شوې نو د چا سره چې دغسې د مینې افسانې وتړل شي بیا د هغه شعرونه خلک ډېر په مینه اوري چې ته ودرېږه دا څنګه مینو څنګه د مینې اظهار کوو د دا شوکي څنګه وه نو دغه خبرې وي چې دغه افسانو دغه د مینې کیسو م هغه ډېر مشهور کړه او بله خبره دا ده چې بس دا شهرت هم د خدای ورکړه ده چې چا ته یې خوښه شي هغه مشهوروي نو خدای دا شهرت پې لورولې او مشهوري کړه رحمان بابا وایي الهي د خپل حبیب له برکته دا ساده انشا رنګینه د رحمان کړي
خاکانگار او د وحدت ورسپانې ایډیټر ګل محمد بیتاب مشال رادیو ته وویل چې د خاطر اپریدی شاعري اولسی نه ده خو دومره زیاته د موسیقۍ سره ویل شوې ده چې اوس په اولس کې خواره ده.
او دا خبره صحیح ده چې دا کومه دا شی د موسیقۍ والا اکثره شاعري وي، نو دا خو بس تر یو وخته پورې هغه موسیقۍ پورې خوند ډېر وي، او د یوې سندرې یا داسې قسمه شاعرۍ د کامیابېدو په شا باندې د شاعر نه بلکې د شاعر سره سره د سندرغاړي موسیقار بلکې ریکارډ کوونکي او پروډوسر او د دوی پکې ډېر لوی لاس وي. یعنې د شاعر برخه پکې دویمه درېیمه حصه جوړېږي، ځکه خو هغه داسې نوم نه پیدا کوي، خو د خاطر معامله بل شان ده. او د غټه وجه دا ده کنه چې د خاطر دا شاعري چې ده دومره اسانه نه ده یا دومره عوامي نه ده، دا څومره چې ښکاري خدا چونکې دومره دی دغه ویلې ده د سندرغاړو ویلې ده چې هغه بیخي ولسي شوې ده. او داسې یو شاعر مونږ سره د رحمان بابا په شکل کې شته چې د هغه شاعري اسانه هم ده او په اسانه کې ګرانه هم ده. دغه شان د خاطر په شاعرۍ کې بلا ډېر داسې کلمات دي چې هغه د کوټیشن یا د مقولو شکل اختیار کړی دی، محاورو متلونو شکل اختیار کړی دی. نور د دې د پاسه په ځان سوکم او وایا چې تا نه قربان سوکم، ته خو به زلفو کمسۍ جوړې کړي، زه په دې شنیدلي ګریوان سوکم. اوس دا شاعري چې ده کنه د ښکاري خو اسانه، خو د دومره اسانه نه ده. دې کې ډېره زیاته دا مونږ دې ته ویلی شو چې دا په سادهو کې تیلهداره غوندې شاعري ده، خو دا دومره ویلی شوې ده او دې کې دومره رواني راغلې ده. دا په ولس کې چونکې ډېره پخوانه خوره شوې ده، د خاطر په خپله باندې هم د موسیقۍ سره شوق و. او داسې اورو چې د باغیرم استاد چې د دغه علاقې یو ډېر مشهور ربابي و، بلکې د دې نه زیات هغه یو ډېر د کمال طرزنګار و. بلکې ما خو اورېدلي دي چې داسې په میدان کې به ول خلکو غزل ورکو، حالانکه غزل له طرز جوړول ډېر ګران کار دی، خو هغه به عین په موقع باندې نه صرف دا چې طرز به یې ولې جوړ کړو، بلکې هغه طرز به ډېر هیټ هم شو، مشهور هم شو. نو خاطر خو بیا د هغوی د مجلس سړی و، د موسیقۍ سره یې شوق و. دی به هغه مجلسونو کې د هغه سره هم وخت په وخت باندې شریکېدو، نو د دغه شاعرۍ له هغه طرزونه ول هغه ورکړي دي او هغه یې ولسي کړي دي. کنی تاسو د هغه غوندې شاعري د نورو شاعرانو هم شته دي، خو د بدبختۍ نه هغې ته داسې طرزنګاران په ګوتو ور نه راغله لکه باغیرم استاد. نو چې ور نه راغله نو هغه هغه شان مشهور هم نه شو، کنی نور هم شته دي. او شاید چې هغه هم مشهور شوي وي، خو په شعر کې په خپل فی نفسه هم کمال و. او بیا هغه په مختلفو ولسي حجرو کې په میدانونو کې په ځایونو کې وویلی شوې وه. بیا د سندرغاړو چې هغه ریډیو ته راوړه، نو ما هغه د باغیرم استاد په طرزونو باندې په ریډیو کې چونکې تیار شوی و، بس هغه هغه یووی او هغه هیټ شوه، ورسره د خاطر هم نوم شو او د هغه سندرغاړو هم په ډېر لوی نوم یې پیدا کړی دی. البته دا ویلی شي چې په هغې کې دی یو رومانی شاعر دی او ده ته په دغه تناظر کې قتل پکار دي، لکه څنګه چې د دنیا په نورو ژبو کې چې مونږ په کومو ژبو باندې پوهیږو کنه، دغه اردو یا نورې ژبې د انګریزي دغه کې داسې څه لږ ډېر کنه، څنګه چې رومانی شاعران وي نو د ده فکر هم دغه شان دی کنه. خو د ده په دې رومانیت کې به یو ډېر زیات خوږوالی دی، ډېر خوږوالی دی په کې کنه، داسې مضامین دی وتړي چې سړی حیران پاتې کېږي.
ګل محمد بیتاب دا خبره هم کوي چې دا یو شاعر شهرت د هغه د کتاب د چاپ کېدو نه شل کاله پس کیږي، او په کار ده چې هغه شاعر تر دې وخته ژوند وکړي. خو د خاطر پردي کلام د هغه په ژوند نه و چاپ شوی، نو بیا څنګه مشهور شو؟ د مشال رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې هغه وویل:
راشد خټک صاحب، دا زما فارموله نه ده، ما د دې مشرانو نه اورېدلې ده، خو چونکې ما ته یاده ده، بلکې دوه خبرې به یې کولې. او به ورسره زه بله ملګری کوم، هغه دا وی به چې ښه شاعر هغه دی چې د کتاب د چاپ کېدو نه پس ته د هغه معیار پاتې شي. په دې زه لږ وروسته رڼا اچوم. یو په کار دا ده چې شاعر د خپل کتاب د چاپ کېدو نه پس ته شل کاله ژوندی وي. نو دا ړومبۍ خبره به یې داسې کوله، دې دپاره کوله چې بعد شاعران زمونږ داسې دي چې د هغوی دوه څلور نمایندې غزلې به د سندرغاړو ویلې وي، خو چې کتاب به یې چاپ شو نو هغه به د معیار وغورځېدو، چې دا خو بس همدغه دوه څلور غزلې وي چې هغه سندرغاړو ویلې وي، لکه دې کې خو نور څه نشته دي. داسې څو شاعران شته دي چې زه مناسب نه ګڼم چې نومونه یې واخلم، خو چې د هغوی کتابونه چاپ شو نو د هغوی معیار بیا پرېوتو. ادبی حلقو کې اعلان کې داغه نه مخ کې چې هغه دوا یا درې غزلې خلکو اوریدي د ډیر لوی معیار یې ګڼلو. دا د شلو کالو خبره داسې ده چې دا زه د هغه شاعر د پاره ویم چې د هغه کلام سندرغاړو نی ویلې. نو په دې شل کاله کې دا خلک زی په زی نقل کوي، زی په زی د هغې مثالونه ورکوي، بیا دې هم دومره سینیئر شوی وي، ممکن ده یو نیم سندرغاړی د ده کلام ته هم توجه وکړي او ویې وایي. نو چې شل کاله د ده ژوند وي نو د ده ذکر به داسې ځای په ځای په لیکونو کې یو ځای بل ځای به کېږي. خو که یو شاعر داسې دی چې د هغه کلام مطلب دا دی چې هغه لیکلی دی او په هغه شپه باندې سندرغاړي ویلی دی، نو که هغه حساب یې وکړو بیا خو د خاطر چې کتاب چاپ کېدو که نه نو هغه ډېره موده شوې وه، او مطلب دا دی چې هغه ډېر وخت نه خلکو ویلي او ډېرې ویلي او په مقامي سطح د خیبر کې خلکو ویلي او بیا وسره دینیزي د مومند علاقو کې خلکو اورېدلی او بیا په خو طرزونو یې ویلي او په خو اوازونو باندې وویلی شو. یعنې د خاطر دیوان چې نه و چاپو نو هم د هغه د یو دیوان خو نه شم ویلی، خو مطلب دا دی چې شل دېرش غزلونه د هغه مشهور و. نو شل دېرش خو پرېږدي ده چې د چا څلور پنځه غزله مشهور شي که نه هغه هم خلک ډېر لوی شاعر ګڼي. ده خو بیا شل دېرشو نه زیات وي دغه ټایمه پورې، بیا وروسته وطن د خلکو نوره توجه شوه د ده په هغه شاعرۍ کې یو درد و، یو یاسیت و پکې، یو محرومي ده پکې، دې کې بیا یو رنګینی ده او یو دلفریب انداز دی چې هغه خاص کر په موسیقۍ باندې خو ډېر د کمال لګي، بلکې د ده بعضې غلطۍ هم خلکو ورته معاف کړي دي یو قسم ده. لکه د ده یو مشهور غزل دی، باد شومه د عشق د ګړنګونو په سرونو، زه ګړنګ خته ته وایي پورته ته وایي، دغه خو ځان له یو بحث دی، خو مطلب دا دی چې پرې وتم د لرې وطنونو په سرونو. اوس د وطنونو په سرونو پرې وتل چې دی که نه دا سټیک ترکیب نه دی، خو دومره د کمال دی هغه غزلې یا دومره مشهور شوی دی چې د چاړو دې غلطۍ ته پام کېږي نه که نه. نو مطلب دا دی چې دې کې د ده د غزل انداز او د موسیقۍ خواږه او د ده هغه رنګیني دا چې پکې رادغه کېږي، نو د ده هغه غزل ته ظاهره خبره زه خو دا وایم چې د یو شاعر کلام چا نه دی اورېدلی. عام ولس ته چې رسي دې کې شل کاله لګي، او چې یو سړي په هغه شپه لیکلی دی او مازیګر یې لیکلی او ماښام له هغه ولس ته ورسېدو، نو بس هغه کوم مزل چې په شلو کالو کې یو شاعر له پکار وو یا په لسو کې پکار وو هغه خاطر په هغه شپه باندې والی دی. خو بس بدقسمتۍ دا و چې عمر یې لږ را وړی او نورس یې په منډه باندې وکړل او هم په ځوانۍ باندې ځواني مرګم شو.
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو، اوس وا دمکو او سندره اورو.
زلفان دی تار تار دی خماران غوند ندی، شایستا پر دنیا ډیر دی د جانان غوند ندی، سا خیال می دلی دلی ستا خوشحال غوند ندی، سا خیال می دلی دلی ستا خوشحال غوند ندی. قربان دی شم نما چی اکثر خوند کوی، چلش خویو نولاری دانر خوند کوی، لونگی هم ده سڑی سڑی پور سر خوند کوی، لونگی هم ده سڑی سڑی پور سر خوند کوی. چیوان خوری لیو بلا چکر شرابیانو، جوڑ کڑیم پر سخبر شر شرابیانو، آخیستے میں خانا دبیا پر سر شرابیانو، آخیستے میں خانا دبیا پر سر شرابیانو. مومند کا فری دی کشنواری دیز مری دی، مسود دی کوزر دی ہو کتا با جوڑی دی، منم پا پشتن خاکی دا و دلیز مری دی، منم پا پشتن خاکی دا و دلیز مری دی. پیسے را سفر نہ خبر اڑی ملایانو، راوڑ متا ویزان دتا سری ملایانو،
گٹم بدی اور وصف بنگالی ملایا نو گٹم بدی اور وصف بنگالی ملایا دژڑ مست گری چکر یاران را سرلی بیل خوان کبھی پسند کچھ دوستان را سروی زما پسند کی دا اندیوالان را سروی زما پسند کی دا اندیوالان را سروی ساکی شراب را خیم را غلیز خمار ساکی شراب را خیم را غلیز خمار یو چا پر زویشتل یم پر ہار یم پر ہار یو چا پر زویشتل یم پر ہار یم پر چلوی حق تر نجدی سی خام خواب رازی دغاڑی امیلو نمات بیا براوری دیدن دشکولی مخماتا اشنا براوری دیدن دشکولی مخماتا اشنا براوری جانان ظاہر شاہر چی در پسی تبان سوم تولاڑے مات گور شائستی تبان سوم نیوالے اومد وازد آدے تبان سوم نیوالے اومد وازد آدے تبان سوم خوشحال یو مزک از مرد زڑو خبر کیجی یو کیجی داسی دیر دا پشتنو خبر کیجی
سندر اتا سواوری دا اس بیا دا خاطر اپریدی پا حق لاخ پل راپورتا دوام ورکو گل محمد بتاب دا ادعا هم کوي چې زنی موسیقارانو دا خاطر اپریدی پا کلام کې اصلاح هم کرده ده
دغه شان راشد خټک صاحب بعضې وخت کې د موسیقارانو یا دا به ویم چې باغیارم استاد یا نورو د ده په غزل کې بعضې اسلام کړی ده بعضې وخت کې ځکه چې هغه غزل د ده یو شان دی و په کتاب کې اوس راته پته نشته ځکه چې ډېر ډېر چاپ شوی دی نو هر کال پکې سناسه اضافي کېږي خو د ده یو غزل داسې و چې ستا د منزل په منزلونو کې یم د رسېدو په امیدونو کې یم او دا غزل که تاسو غالبا ګلاب شیر ویلې دی په ریډیو باندې دینه مخکې بم د مجلسونو کې خلکو وی هغه بل شان دی ستا منزل منزلونو کې یم رسیدو امیدونو کې یم نو هغه د هغې ولا څه کم زیات کړی دی او هغه هغوی په هغه موسیقۍ باندې ولا هغه کمې پوره کوي یعنی د ده هغه څیزونه مشهورولو کې د سندرغاړو او موسیقارانو هم یو څه لاس شته دی د هغوی شاید چې داسې وله کړی دی یا د رسیدو په امیدونو کې یم او ستا د منزل په منزلونو کې یم دې کې هغه رواني نه وه کومه چې اوس په دې مونږ چې څنګه اورو پکې شته دی چې ستا منزل منزلونو کې یم رسیدو امیدونو کې یم دې کې مطلب دا دی چې د اسیم د یوې سندرې ما وړاندې موې مشهورولو کې د شاعر سره سره د نورو ملاس وي او د هغه نورو لاس به هم مونږ د خاطر افریدی په شاعرۍ کې حسابو
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی د خاطر اپریدی د شاعرۍ د ځانګړنو په حق له مشال رډیو ته وویل
د خاطر د شاعرۍ یو اهمه خوبی دا ده چې عموماً ویلی شي چې په ځنګل کې چرته غزال د سیاد په غشي یا ګولۍ ولګي او د درد له خوږو په ټوپونو شي لویږي او هسکیږي او د درد نه تاویږي او له سوزه فریادونه کوي نو دغه چغې او فریادونه غزل ګڼلی شي اوس که د خاطر په ژوند نظر واچولی شي نو معلومه به شي چې د ده ژوند هم د یو زخمی غزال په شان په درد کې تیر شوی دی خاطر چې په خپل خاطر د عشق د لاس لاسه کوم غشی خوړلی دی او سینه ورله غلبیل غلبیل کړی ده، نو د هغې زور بس یو خاطر ته معلوم دی او بل څوک یې هغسې ادراک نشي کولای. خو بیا هم د هغه په شاعرۍ کې داسې کیفیات ساندې او دردېدلي فریادونه اورېدی شي چې د هغه د غم او زغم پته ته په اسانه لګېدی شي. عجیبه کیفیت دی چې خاطر ته خپل محبوب سیاد جوړ شوی دی او داسې گزار یې ورکړی دی چې پرله پسې په غم درد او کرب کې ساتلی شوی دی او د نیمګړي دنیا لکاره یې ویستلی دی. خاطره داسې گزارش کرا کړو چې بل گزار ته به بیدار نشم، او زه خاطر نه وم خبر چې مینه اور ده، زه خاطر نه وم خبر چې مینه اور ده، زړه چې ته وې ترې خبر ما ته دې نه وې. نو یو خو دغه دی، دویمه خبره د عشق اور دی چې خلاصه یې ترې نشته. نو د خاطر مطلب یې چې دردېدلی ژوند او بیا ورسره عشق، لکه وایي چې دا ستا خواږه خواږه یادونه راغلل، ایله مې زړه ته ټکورونه راغلل، دا ستا د مینې په بهار کې آشنا داسې رنګین رنګین خیالونه راغلل. نو دغه رنګین خیالونه دا د خاطر د شاعرۍ خاصه ده، د هغه په شاعرۍ کې په بشپړه توګه باندې موندلی شي. نو یو خوا عشق دی او ورسره شاعري ده چې د هغه د زړه نول یې ملګری کړی دی، خو چې بنده ورسره په صورت هم ناتوانه وي نو لیا زیات غمګین او خوږمن شي. او بیا د خاطر رنگ خو د عمر سره سم و، او که زه دا ووایم چې په سټه یې داسې چینجۍ لګېدلی و شان د ګور تر خوا یې ورسولو، د ځوانۍ سوری مې رنګۍ چې شولو، د زړګي ولې مې چینجۍ کړی دی.
د خاطر اپریدی په غزل کې د لفظي ښکلا په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی وویل:
راشد خټک صاحب کا مونږ فکر وکړو د خاطر زیاته شاعري د غزل شاعري ده، او په غزل کې چې کم دی دا لفظي ښکلا او مانوي ښکلا ډېر زیات کمال لري، نو دا هم د خاطر سره شته. صادق کلو سترګو بلا واخلم مخ تکړم سترګو بلا سترګو تا، اوس دلته بلا ستا د ښکلو سترګو بلا واخلم، یعنی قربان شم ستا چې څه غمونه یې چې هغه ټول درنه زه واخلم، او مخ تکړم سترګو بلا سترګو تا، اوس دلته بلا جدا معنی کې راغلی دی. نو دا مونږ په سنتی تجنیس تام کې شمیرلی شو. دغه سی یو بل شعر دی چې خورې زلفې دې سحر ولیدې ترې په غنچو کې نعمتونه پټ شول، یعنی په دا سحر کې چې کومه خوشبو ده، کوم خوند دی، کومه مزه ده، نو دا خو ځکه ده چې سحر یې ستا زلفې خورې ولیدې، نو دا غنچو کې چې خوشبو راغله دغه یې ستا د زلفو نه دا خوشبو پټه کړه. اوس دا مونږ د حسن تعلیل په زمره کې شمار لې شو. خابیا د دې سره مرات النظیر ستا وصال مې د اختر جبین هلالا بلتانه دې په ما سوګ د روجه کړه. اوس مرات النظیر داسې یو سند دی چې ګڼ لفظونه راوړل و هغه چې د یو بل سره مانوي تړون لري، د یو بل سره نزدېکت لري، د یو بل په وجه خوندور کېږي، لکه دلته اختر هلال او روجه. نو دا داسې لفظونه دي چې دا د مرات النظیر مثال دی. دغسې سپینه زنه ستا دا ننګو لاندې چا ویل چې تیاره وي، د ډیوو لاندې، د ډیوې لاندې تیاره، دا اوس مثال دی. نو ګرانه خبره دا ده چې د خاطر په شاعرۍ کې جدت هم شته دی، سادګي هم شته دی، او په ساده لفظونو کې داسې خیال را بند کړی دی چې بې ساخته داد ورکول ضروري شي. د مثال په طور د یار کوسلی دل د هر عاشق د زړه مراد دی، ځکه چې دلته د محبوب سره د لیدو امکان ډیر وي، خو خاطر څه نوی خیال لري، ځکه چې هغه د یار کوسې ته تلل نه غواړي، او وجه یې دا ده چې په کوسه کې به د یار د خپو خاپونه وي، او هسې نه چې دغه خاپونه یې د پښو لاندې راشي او بې ادبي ونه شي. ورې شم کوسې ته او په شا شم نه مې پیرزو کېږي د پښو لاندې. نو دا یې څومره ښکلی مثال دی، جدت ته دا خیال یې راغړی دی. یا دغسې د هغه مشاهده چې کومه دا ډېره کوي، دا ښکاري چې لمده زما په اوښکو وه، نن یې د کاکلو غنچه لماسته وه، کله چې ډېر باران وشي نو سمسور فصل رامات شي او راسملي. نو دا هم یو د مشاهدې قوت دی. بل شعر کې وایي چې اشنا راغی اوښکې وتښتېدې،
پسرلی تیر شو خو باران و نشو. تاسو اوس خیال وکړو څومره ښه انداز یې بیان دی او څومره ښه بندش. نو دغه د خاطر د کلام ټولې خوبی دي ګرانه، چې په دې وجه خاطر نن هم مقبول دی. او پښتونخوا څه چې په دنیا کې چېرته پښتون دی، د خاطر شاعري خوښوي.
د خاطر اپریدي د خویونو او ژوند په هکله ګل محمد بتاب مشال رډیو ته وویل.
راشد خټک صاحب، ما خاطر اپریدی نه لیدلې، ځکه چې دی د وخت وفات و. خو د دې متعلق مو د دغه خلکو د هغوی دغه استادانو د هغوی دغه مشرانو یا د هغوی دغه همزولو نه ډېر څه اورېدلي دي چې دا څنګه سړی و، د ده څنګه ژوند جواک و، او د ده شاعري څنګه وه، څنګه به یې کوله. نو مطلب دا دی چې بس یو غریب مزدور کاره سړی و، په ملیشه کې و، بیا هغې کې مالی و، او دغه خو هغه عام ژوند و. بس خندرویه غوندې سړی و، او ده کوشش کوو چې زه د خپل استاد ناظر شینواري غوندې شاعري وکړم. د دوی سره مجلسونو کې کېناستو، خو هغه دومره ګرانې او دقیقې مسلې وې، د فلسفې یا د تصوف و، د وجود او شهود، هغه بحثونه خو د ده سر ته نه پرېوته. نو بس ده پکې دغه یوه دغه جوړه کړه، لاره جوړه کړه چې د هغې نه دغه د انفرادیت شو. او دا ما ته مراد شینواري صاحب یو ځل وي چې زه لاړم حجرې ته، او ما وکتل چې دی بهر ولاړ و، په سر باندې لاس راښکلو کوز ماسپخین ټیم، او ما ورته وی چې خیر شه خاطره. وی راته وی چې دننه یو داسې بور بحث روان دی چې سر مې چاودو. نو ما وی چې راشه لږ بهر ته راوځه چې دا یخه هوا دی. وی ما چې څوک دی؟ وی چې یو وجود دی، یو شهود دی، یو د پلار دی. نو دا وی چې یو خیبر افریدی، یو لالزاده ناظر استاد، او یو حمزه صاحب ناستو. نو دی به کېناستو د هغوی په هغه مجلسونو کې، خو ده کوشش خو د هغوی غوندې کوو، خو هغه اخص چې دی که نه، هغه اخص دغسې نه شو کوی. نو ده په دې ولسي طرز کې تې کړی دی، خو بیا هم د خیبر د مکتب د غزل هغه پرتو پشته دی څه نه څه شکل کې، که سړی داسې په ژور نظر وګوري. او چونکې د شاعرۍ اصلاح یې ناظرو تاس کړې وه، نو هغه هم د ده په هغه طرز کې دا کمال یې کړی دی چې د دغه طرز هغه نه دی چیړلی، بلکې هغه انفرادیت یې ولې په ځای باندې پریښی دی. نو زه به دا ووایم چې دې کې د هغه هم یو لوی کمال و، ځکه دی دومره زیات تعلیم یافته نه و، اگر چې ذهین سړی ډېر و. خو مطلب دا دی چې اصلاح ته ضرورت و، او اصلاح یې ولی ناظر صاحب ډېره مناسب کړې ده.
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی وویل چې د خاطر اپریدی په شاعرۍ کې د هغه د ژوند سختیو او ناروغۍ یو درد پیدا کړی دی.
دلته د خاطر د عشق او د هغه د شاعرۍ خبره وشوه، خو بل کوم سیس چې دی، نو دا د خاطر نری رنځ دی. دا بیماری ده، دا غربت دی. دې بیماری خاطر نیولی دی، او د علاج دپاره هریان دریان دی، درک نه لګېږي. او په هغه وخت کې نری رنځ تاسو ته به پته وي چې ډېره د ویرې او ترهې بیماري وه، او د پښتو اکثر شاعران پکې مبتلا شوي وو. د علاج پیسې او څه مناسب بندوبست نه و. لکه خاطر د دې په حق لوایي چې یار ته مې عکس د زړه وښودلو، وی یې داغونه پکې نوی خدی، تخت او تاج د بادشاهی په کار دوی، پارمان د روح صورت شي چې بیمار شي. نو دلته خاطر بیمار دی، او دغه بیماری په هغه کې ډېره مایوسی او ډېر د غم کیفیت پیدا کړی دی. خوږمن دی، د غریبۍ د لاسه مطلب دی چې په زړه داغلی دی. نور درته څه د غریبۍ ووایم، څه سمه خوله وي خو په سوال کږه شي. هسې خو نه چې نشته، هر څه شته دی. او په پردو شتو څه خو چې وای را سره، مطلب دی چې هغه بیمار دی، په نری رنځ کې مبتلا دی، پیسې نشته، غریبی ده، غربت دی. او بیا وایي چې که شته خو د خلکو سره دی، زما سره نشته دی، زه بېوسه یم. نو دغه بېوسي چې کومه ده، هم د خاطر افریدی په شاعرۍ کې یو درد و سوز او یو د مایوسۍ کیفیت پیدا کړی دی. یو داسې غم کې مبتلا دی چې دی د هغې اظهار کوي، نو د هغې نه ډېر عجیبه عجیبه شعرونه راوځي، ډېر عجیبه عجیبه خیالونه راوځي. او دغه خیالونه چې د شعر صورت واخلي، نو بیا زمونږ دا معاشره خاصې هم ډېره دردمنه ده. په دې کې ډېرې مسلې دي، ډېرې ستونزې دي. هر یو سړی په خپل داخل کې د خاطر صورتحال وویني، او داسې محسوس کی چې دا څه په خاطر تیر شوي دي، دا خو زما سره هم روان دي. نو په دې وجه هم پرې د خاطر شاعري ښه لګېږي.
پروفیسر اسیر منگل مشال رادیو ته وویل چې د خاطر اپریدی د سوز او درد نه ډک شیرونه د هغه د ناکامې مینې حال وایي.
خاطک صاحب د خاطر اپریدی داسې ډېر دردناک او د سوز او ګداد نه ډک شیرونه شته چې مونږ ته ورنه د هغه د ناکامې مینې پته لګي. عشق کې چې په ده څه تیر دي هغه یې هماغه شان بیان کړي دي چې څنګه د محسوس کړي دي. اوښکې مې په سترګو کې رازیاتې شوې، تا چې خندا وکړه نو راماتې شوې. سترګې به زما شي اخر غر کې په ژړا کې ګرځي چې کشته د ګردابونو په سرونو. او داسې نور ډېر د خاطر اپریدي شعرونه شته چې هغه ډېر زیات نزاکتونه لري. مطلب مې د خبرې دا دی، وخت په خپله د ښه او د بد فیصله کوي. خوشحال خان خټک او عبدالرحمن بابا وختونو کې به هم ډېر شاعران موجود وو. موږ چې دا ستر دانشوران پیژنو په دوی کې د ژوندي پاتې کېدو صلاحیتونه موجود وو. دوی چې پرون په خپله زمانه کې څومره مقبولیت لرلو، د هغې نه زیات یې نن خلک پیژني. هغسې د خاطر اپریدي غزل هم دا زور لري چې ځان ژوندی وساتي.
ډاکټر کلیم شنواری چې د خاطر اپریدی استاد لالزاده ناظر شنواری زوی هم دی، د خاطر اپریدی د خاطرو په حق له د مشال رډیو پښتنه داسې جواب کړه.
رښتیا خبره دا وه چې کوم وخت خاطر اپریدی وفات شو، نو په هغه وخت کې زه څلورو پنځو کالونو په عمر کې وم. هغه که د خپل والد صاحب سره ما لیدلی هم وي، خو ماته یادېږي نه. د خپلو مشرانو او نورو خلکو څخه چې د خاطر اپریدی په هکله موږ څه اورېدلي دي، نو هغې مطابق ویلی شم چې هغه یو ساده سړی و. رسمي تعلیم یې هم نه و حاصل کړی. وروسته یې زما د والد صاحب په واسطه لیک لوست زده کړی و. ډېر سخت ژوند یې تېر کړی و، ډېره غریبي لیدلې وه، بیماري یې تېره کړې وه. خو د دې هر څه باوجود هم موږ اورېدلي دي چې د هغه په طبیعت کې ډېر ظرافت موجود و. داسې داسې خبرې به یې کولې چې خلک به یې ډېر خندول، او خبرې به یې د موقع په مناسبت د خلکو ډېرې خوښې شوې او ډېر به یې ورسره وخندل.
د دغه پوښتنې په ځواب کې ګل محمد بهتاب مشال رادیو ته وویل،
د خاطر اپریدی د خاطرې هم ځینې ما اورېدلي دي د بعضې ملګرو نه. لکه یو دا وه چې د حمزه صاحب دي به په دې اوړي کې یوه مشاعره کوله، بیا چې هغه سنجیده مشاعره به ختمه شوه نو شپږته منټه به یې ورکړل او بس یوه طرحه به یې کېښوده. په هغې باندې به اکثر خلکو شعرونه وي فیل بدي. نو په هغې کې یو کال یې هغې داسې یوه طرحه ایښې وه چې اتي د ماشي په وزر ناست دی یا وزر سور دی دغه شان وه. نو چې ما ته کوم دغه رارسېد دلې هغه دا دی چې د خاطر او خیبر چونکې دا داسې همزولي به شاید او یا یو بل سره یې ګپم و، بړه د ناظر استاد شاګردان یم، نو د خاطر وی شعر لیکلی و چې دا د پالګر سره توتی وینم که په اوږه باندې خیبر ناست دی. بیا چې کله د خیبر اپریدی صاحب وار راغی نو هغه یو شعر ووی چې د میراجان خاطر تیرودلو لکه ماشوم یې په ټټر ناست دی. دې نه معلومیږي چې ګپ شپي و، داسې په ټوکه موکه کولی مو پرې نم خفه کېدو. په دغه مشاهرو کې هسې د دې پورې رایاد شو، دې یو کال یې داسې یوه طرحه ایښې وه چې نن مې لیدلې د هوښیاره پوزه. په هغې باندې چا یو شعر داسې لیکلی و، بس ضرورت د دوو خپو دی ورته، بس ضرورت د دوو خپو دی ورته، ګنې پرتوګ دی بس تیاره پوزه. نو دا هم پکې یو خبره رایاده شوه.
د خاطر اپریدی د ژوند د پیښو او خاطرو په اړه پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال رادیو ته وویل،
خیبر پختو ادبی جرګه کې لکه ناظر شینواره، مراد شینواره، خیبر اپریده، قیوم کوثر اپریده او ځینې نور ډېر داسې شاعرانو لیکوالو چې دوی خاطر ډېر لیدلی دی، هغه یې اورېدلی دی، د هغه سره ناس پاستی. نو دوی وایي چې خاطر چې کوم دی دا ډېر ساده باده انسان و، ډېر زیات ساده باده انسان و. خو د ده په طبیعت کې طنز و مزه هم ډېره زیاته وه. لکه د دې مزه یو څو شعرونه یې دي چې غپانه د سپو لږې اندازې چې ته راځې، خورې دي په وطن کې انګازې چې ته راځې. نو دغسې اشعار یې میلي دي خو هغه چاپ شوي نه دي، داسې مې اورېدلي دي چې شته دی. نورې خاطرې دا دي چې خاطر ډېر روزګارونه کړي دي، کله د چایو په هوټل کې، کله چې کوم دی د مالی په توګه. داسې وخت و چې تجارت ته یې هم هڅه کړې واو خیبر افریدی سے ویل چی اوزل یہ گھنٹہ گھر بازار دے پیخور کے مارغان واخستل پا دے خیال باندے چی دا کابل افغانستان تا یوسم والتے خرچ کم نو داغا زینہ با بیا نور سامان راوڑم او پا پیخور کے بے خرچ کم نو پا دی طریقہ با مطلب دے چی کو نزا سو دا حال شم خوائی چی پنجرہ لویا وا دننا پا بس کے نشوا کے خودے نو نا بس تا پاسا کے خودے شوا او موسم چی کم دے دا جمی و سخت ساڑا و واورے ورے دلی وے نو چی دا کابل پا لوری روان شوال نو چی کابل تا نزدے کے دل یخنی زیادے دا نوائی چی دیر مارغان خو دا ساڑا و یخنی دا لاسمڑا شوال پا بیا چا دا سی کار کرے و چی پاگا پنجرہ کی یو سورے کڑے وہ چکم و مارغانو کے استطاعت وہ ناغا تینا پدی طریقہ وال وطل و لاڑل یو چو مارغان دا سپات شول چاگے کی نا یلوطو طاقت وہ نا چکم دے خوزے دے شول مطلب دے چی ساڑنی ولی وہ بیمار شوی وہ نو چی خاطر دے کابل بخار کی دے بس نکوشو نو دے دن اب خلکو دا تپوس کولو چی دا مارغان دے پچو آخستل دا چا تپوس نکولو چی دا خرچوی او پچو خرچوی خوار سڑی بویل چه دا مارغان دی پچو آغستل گویا چه دلتا هم دی یو قسم لا پا تجارت که ناکام شو نو خاطری دیری دی وقت با وقت با انشاءالله چه دا را برسی رکو دی تنز و مزا چه کم دی ما اویل پا دامزا بابا پا مشاعرو که بچه کم مزاحیه تر هوا چه ولی شوا نو پاگی که با دا خیبر اپریدی و دی خاطر اپریدی دا سید نور و ظلمو پا یو باندی گزارون و دا سی شیرون بے پک راوڑل چی آغا با چی کم دے دے مزاہو لکی وطر ہوا چی حاتی دا ماشی پا وزار ناستے ماشی ترلان دے بے خبر ناستے خیبر پا خاطر یو چوٹ کڑے ہو بیا خاطر چی کم دے دا آغی پا زواب کی چی دلتا پا بوٹو که شیر بابر ناسته او چه می ورو کتل نو خیبر ناسته نو دا غصی مزاحیه شیرون به یو بل تویل او دا دو دا یو بل سره ده بینه او ده دوستانه اظهار و پا دی طریقه با دوی به فلون آباد کری و خلق باته خوانده خستو
دا خاطر اپریدی پا اره دا یو پیخ زکر گل محمد بتاب مشال رادیو تا داسه وکرو
دغه شان یو ځل راته خیبر افریدی صاحب وی چې په یونیورسټۍ کې و مشاعره وه او زم ول تلی وم غنی خان هم راغلی او اعظم صاحب بیا چې وی مونږ د تاکال کې مشپه و چرته چا سره نو چې شپې مونږ کسان کم شو نو ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب ستار راواخیستو مونږ سه غزلې ټپې مپې وی نو هغه په هغې کې وی چې د اعظم صاحب دا دغه د خاطر دا مشهور غزل ستا منزل منزلونو کې یم رسید دو امیدونو کې ما دا په موسیقي ډیر خوږ لګي نو غنی خان عمر سره دا سره راو یو شیبا او چې دای بس کو وي بس ما ته ډیر سخت په غوسه کې وي چې راز لخوا مې غواړي چې دا د خیبر ټول شاعران په پسه چاړه حلال کوم دومره قیمتي سړی تاسو نه مړ شو او تاسو ولې علاج نه کو که تاسو ولې علاج نه شو کوي ما ته به ویلي وي دا سړی خو د مرګ نو څنګه د نه مړ شو نو خیبر دا سړی په معصومیت ماته وي چې ما ته خو غنی خان داسې کتل لکه چې خاطر ما وجلي خو بٹی بھی باندھے مڑو کا نو ما سے نا دا خاطر بل دے حمزہ بابا اور زمونگ دوست دے فیصل شنواری نمی دے آگے رہتا یو زل خبر کولا چې د ملیشی او ډیر لوی افسر راغلی او پختونو نو هغه دی او ملک سیب نه تپوسو کو چیر دی علاقہ کی او شاعر دی او خاطر پری دی نو می د سر بز سنگ بو سر زما ملاقات شي نو مخ مخ دی چمن کی او سړی لګیا او سو ګوډ موډه کو دو ته چې خاطر را شرا پاس سیب سره وویله وی هغه د لاسون دوړې وسنډلې او سلام یې ورته وکړو د هغه افسر یا کرنل یا کپتان وو د هغه په سترګو کې اوښکې رالی چې دا وګوره دومره لوی سړی او دې مالی دی په ملیشه کې
ډاکټر حنیف خلیل مشال ریډیو ته وویل چې د خاطر اپریدی شاعري په اولس کې ډیره مشهوره او مقبوله ده خو لیکوالانو او کره کتونکو د پام وړ کار نه دی پرې کړی
دا سدا چې د خاطر شاعری په عوامو کې خو مقبوله ده په خواصو کې هغه څه نه ده مقبوله یعنی خواص خو لږ وي په لږو کې د یوې شاعرۍ رسېدل چې دی هغې ته مقبولیت نه وي هغه به داسې وه چې خواصو د خاطر په شاعرۍ بحثونه کړی وي علمي مقالې او کتابونه یې پې لیکلی وي د دغه تنقیدي او تحقیقي بحثونو برخه یې جوړه کړې وي خواصو بالکل خاطر نظرانداز کړی دی سره د دې چې د هغه په غزل کې د کمال نزاکت دی هغه د خواصو شاعر دی خو خواصو نظر انداز کړی دی. یعنی تاسو د هغه د غزل هغه نزاکتونه وګورئ چې خاطر یو خو د خپل تخلص استعمال ډېر په هنر کوي. دا زه خاطر ستا د خاطر دپاره په خپل خاطر د غم چپې تېروم او چې د زړه کور ته دې راشي پروا نشته. ای خاطره خاطر تل د میلمنو شي. تا د خاطر تخلص استعمال د خاطر عمره ښکلی بل چا نه دی کړی. دا یو فنی حواله ده چې خواصو له پکار وو چې په دې بحث کړی وي تجزیه کړی وي خو نه یې ده کړی. بل د خاطر د غزل چې کوم هنري نزاکت دی په هغې کې ځینې تشبیحات داسې دي په هغې کې ځینې استعارې او علامتونه داسې دي او د هغې هغه غزلیزه ژبه داسې ده چې په کار نه چې خواصو یعنی نقادانو په هغې بحث کړی وي. تاسو غور وکړئ چې د خاطر دا شعر څومره غزلیز نزاکت لري. کاشکې چې دا ستا د اننګو خوله هم زه وي پرخې ته چې ګورم د ګلونو په سرونو. څه د غزل یو یو نزاکت دی په دې شعر کې او داسې یو شعر نه بلا ډېر شعرونه دي. داسې دا د غزل د مزاج نزاکتونه خاطر پیژندل. خاطر چې وایي چې خلک په تیر شوي د سرونو نه خوله رانه خاطر په تشه خوله غواړي. اوس د محبوبې د طرفه خبره کوي چې د محبوبې خوله اخیستلو دپاره خو د سر قربانۍ خلک ورکوي او خاطر په تشه خوله باندې وایي چې خوله راکه. نو د غزل ژبه داسې وي چې د خولې او د سر ذکر څنګه کوي او بیا د مینې د قانون او د قربانۍ او د ایثار ذکر څنګه کوي. خلک په تیر شوي د سرونو نه خوله رانه خاطر په تشه خوله غواړي. دا د غزل نزاکت دی. په کار ده چې خواصو په دې توجه کړې وي د دې تجزیه کړې وي. یعنې د غزل یوازې څه سیاسي فلسفي خو څوک نه راسپړي. د غزل اسلوب راسپړي. ژبه باندې بحث کوي په ټکنیک بحث کوي. خواصو بالکل نظر انداز کړی دی. یعنې تاسو وګورئ چې د خاطر د وفات څومره موده شو او اوس یو ځوان عاطف د هغه په فن او په شخصیت او په شاعرۍ د پی ایچ ډی ډیګري واخیسته خو نه پرې کتاب شته. په خاطر کتابونه ولې نه وي لیکلی شوي؟ مقالې پرې نشته. تاسو وګورئ زمون په دور کې دانشوره طبقه کې کم خلک دي. لوی خلک چې هغې تحقیقات کوي تنقیدي لیکونه کوي. راشروع به کړو مونږ د سید بهادر شاه ظفر کاکا خیل عقاب خټک تقویم الحق کاکا خیل اجمل خټک کلندر مومند همیش خلیل نور ډېر لوی لیکوال چې دي چې هغه علمي بحثونه کوي. نو د یو په لیک کې د خاطر ذکر نشته بغیر د همیش خلیل صاحب نه چې دغه په پښتانه لیکوال کې په ړومبي ټوک کې نو شامل خو په دویم ټوک کې شامل شو. خو تاسو د دغه سکالرانو د افضل رضا صاحب داور خان داود اقبال نسیم خټک او چې نور څومره در راجولي شاه صاحب پورې سکالران دي د چا په لیکونو کې خو تاسو ماته وښایئ چې د خاطر په فن یې بحث کړی مقالې لیکلي تبصیري کړي. یعنی خاص خلکو بالکل خاطر نظر انداز کړی دی. بحثونه پې نه دي کړي. د هغه د غزل ټکنیک او د هغه د غزل جاج یې نه دی اخیستی. نو دې ته نه وایي مقبولیت چې دا په خواصو کې هم مقبول دی. خواصو ته پته ده چې خاطر د غزل ښه شاعر دی خو خواصو نظر انداز کړی دی او په کار ده چې دې نه پس خو نظر انداز نشي.
د خاطر اپریدی د نری رنز او بېوزلۍ په حکله ګل محمد بتاب مشال رډیو ته وویل.
یو بل خاطره چې دا د خاطر اپریدی صاحب نو دا راته هم فیصل شینواری صاحب اورولې وه. هغه وی چې یاره زمونږ د دې علاقې څوک مالداره سړی و هغه ته پته ولګېده چې خاطر اپریدی چې دی دا د ټی بی مریض دی. نو هغه لاړو او دلی د پنځه شپږو میاشتو په یو ځای باندې دا داروی وله واخیستله. هغه وخت کې دا دارو د دې ګران م بهرحال هغه داروی دله ورکړه چې دا یوه دغه کې ورته واچول کڅوړه کې چې دا یو سو مطلب دا دی چې دا خوره بس خدای به دي خکي دی چې لاړو سبا چې ته مازیګر چې هغه سړی راغلی دی کتلی دي هغه کڅوړه چې دی دوایانو داسې مخامخ د هغه دوایانو ولې په کاونټر باندې بیا پراته ده. نو هغه وایي چې دا ولې؟ هغه دکاندار ورته وایي چې یاره دا خو هغه راوړه او ما نه څه پیسې یې وړې. نو فیصل شینواري صاحب وایي چې ورپسې ډېر په غصه او قهر باندې لاړو چې وګوره ما تا له دارو اخیستل او تا بیا دوباره خرڅ کړه. نو وایي چې دې خاطر ورته وایي چې یاره زه خو د دې مرض نه خو به څو میاشتې پس نه مرمه او شاید چې د لوږې نه زه او زما د کورنۍ غړي بېګاله متاثره شوي وي. غریب سړی و یو خوش مزاجه سړی و او د افسوس خبره دا ده چې دغه زمانه کې د ټی بی یا نری رنز صحیح علاج نه و. ډېر په قسمتونو وته سړی بچ کېدو. اکثر چې و چې داسې ټی بی به وواله او خاص کر چې کمزوري به و د غریبو کورنو به نو اکثر ترې وفات شوي دي. خدای دې وبخي.
خاطر اپریدی د پښتو د ځینې نورو شاعرانو لکه فیض الله فیض او عبدالغفران بیکس دولس کاله د نری رنځ د لاسه وکړېدو او آخر هم په دې ناروغۍ په شپږویشتم اگست په کال 1928 کې په حق ورسېدو او په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
خمارو سترگو دی زم خمارو خمارو سترگو یہ زخڑ لئی اثار ماخلا زما گرانی دل ربا ہے جان کی دپور سے I'm not afraid.